او وعلیکم السلام اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د حکومت ځینو سیاسي مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نه لري، خو جمهوری ریاست وایي چې دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف ده. نن چهارشنبه ده، د غبرګولیا جوزا لومړۍ نیټه د می میاشتې 22. پایل خبرونه کېږي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم آیرلند ته په پرونۍ 500 مسابقه کې ماتې ورکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپېښ کړي وو. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون په ویلامه کې ویلي چې دغه کانفرنس د اروپا د سولې د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدلی دی. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل ښاغلی خلیلی به نن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بلخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د افغانستان پر روانو حالاتو، له امریکا سره د طالبانو پر مذاکرو، د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي او بشري مرستو خبرې کړې دي. سهیل شاهین رسنیو ته په یوه بیان کې ویلي چې د اروپایي ټولنې استازي په دې کتنه کې د دې ټولنې په استازولۍ د افغانستان په سوله کې د مثبت رول لوبولو ډاډ ورکړ او هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به هم د طالبانو له سیاسي دفتر سره اړیکو ته دوام ورکړي. تمه کړې چې د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوي لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی 20 کسیز هیئت نن خپل طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د دې هیئت یو غړي عرفان الله عرفان د سې شمې پر ورځ هیله مندي وښوده چې د جرګې عمومي غونډې ته به یو جامع طرحه وړاندې شي. هیله مندی مو دا ده چې تر غرمې مخکې دې مسئلې ته د پایتک کښېږدو او داسې طرحه به چې ټول تالار ته د منلو وړ وي پارلمان ته وړاندې سي. د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوې لانجې څلورمه ورځ وه. د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د رئیس لپاره په رای ورکولو کې له پروان ولایت څخه د خلکو استازی میررحمان رحماني وتوانی چې 123 رایې ترلاسه کړي. په مقابل کې په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازی کمل ناصر اوسلي 55 رایې ترلاسه کړي. خو ښاغلي اوسلي او ملاتړ یې وایي چې ښاغلي رحماني د ولسي جرګې مشرتابه لپاره ټاکلي 50 جمعیه رایې نه دي پوره کړي او په دې توګه باید بل پړاو انتخابات وسي. د ولسي جرګې په پخواني 14 تقنینی دور کې هم د دې جرګې د رئیس پر سر ډېر جنجالونه وسول او تر اونیو باسونو وروسته عبدالرؤف ابراهیمي د ولسي جرګې رئیس انتخاب سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلند ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې د 126 منډو په توپیر ماتې ورکړه او په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ یو په یو مساوي پای ته ورسېده. پرونی لوبه چې د آیرلند په بلفاست کې وسوه په چې آیرلند وګټله او افغان لوبډلې ته لومړی د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. افغانستان د اولو بغړو په سوځېدو سره په 500 اورونو کې مقابل ټیم ته د 306 منډو هدف وټاکه. آیرلند لوبډله چې په خپله پاڼۍ کې د افغانستان توپ اچوونکو لخوا تر سخت فشار لاندې راغلی وه په 22 اورونو کې د ټولو لوبغړو په سوځېدو سره 109 منډې پوره کړې او لوبه په یو لوی توپیر افغانستان وګټله. د آیرلند وړاندې په دې لوبه کې شهزاد محمدي د 101 منډو په جوړولو په نړیوالو یو ورځنیو لوبه کې خپل شپږمه سلیزه پوره کړه. تر دې دوه ورځې مخکې آیرلند له افغانستان څخه لومړنۍ لوبه ګټلې وه. ټاکل شوې د افغانستان راتلونکي تمریني لوبې د جمعې په ورځ له پاکستان او دوشنبه له انګلستان سره ترسره سي. راتلونکي پنجشنبه د مې پر 1 نیټه په برېټانیا کې د کرکټ نړیوال جام لوبې هم پیلېږي. په دغو لوبو کې افغانستان د جون په لومړۍ نیټه د استرالیا په مقابل کې مسابقه کوي. چارواکي وای په غزنی کې د طالبانو د یو ځایي قمندان په شمول شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي قاري بشیر چې په قرهباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د چریکي بریدونو مسؤول و، د پولیسو په یوه کمین کې له پنځو نورو وسلوالو سره وژل سوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي په دې کمین کې د طالبانو یو موټر او دوه میله وسلې هم له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي د دې غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپیش کړي وو. پاتریک شانه هم د سې شمې په ورځ له پینټاګون بهر رسنیو ته وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا اقدامات ډیر پر ځای وو او امریکایانو ته یې د ورپیش ګواښ مخه نیولې ده. خو نوموړي وویل چې دا په دې معنی نه ده ګوندې د ایران لخوا ګواښونه له منځه تللي دي. زه وایم موږ په داسې یو پړاو کې یو چې لا هم په دواړه سطحه ګواښونه سته. زموږ دنده ده څو ډاډمنه کړي چې ایرانیان ناسمه محاسبه ونه کړي. د تهران او واشنګټن ترمنځ اړیکې له تېر کال راهیسې وروسته له هغې ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه ووت. د دې تړون له مخې ایران پر دغه هیواد د نړیوالې ټولنې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. لمړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي واکمن ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. د دغو نظر پوښتنو له مخې د بهارتیا جنتا ګوند بریالیتوب د هند د او پړاوونو په انتخاباتو کې روښانه څرګندېږي. د کانګرس د ګوند په شمول د نریندرا مودي سیاسي مخالفانو دا نظر پوښتنې رد کړي او وایي چې نریندرا مودي به له خپل ګوند سره یو ځای ماتې خوري. د هند عمومي انتخابات د اپریل پر 11 پیل شوي وو او تر تیرې یکشنبې ورځې دوام وکړ. د هندوستان تر 900 میلیونو زیاتو وګړو د او پړاوونو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی وو. تمه کېږي چې د دغو انتخاباتو رسمي نتایج به د پنجشنبې په ورځ اعلان سي. او د اوکراین پارلمان نن په یوه فوق العاده غونډه کې د دې هیواد پر انتخاباتو بحث کوي. دا غونډه وروسته له هغې جوړیږي چې د اوکراین نوي ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د یوه حکم په صادرولو سره د دې هیواد د پارلمان د ړنګېدو او د جولای پر 1 نیټه د نویو انتخاباتو اعلان وکړ. زلینسکي د اوکراین د پارلمان له رئیس اندرای پاروبی وغوښتل څو د پارلمان د نننۍ فوق العاده غونډې لپاره ټولې هڅې وکړي. ولادیمیر زلینسکي د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کړل. دغه 1 کلن پخوانی کامیډین وتوانی چې د اپریل 1 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پخوانی ولسمشر پیترو پوروشنکو ته ماتې ورکړي. تاسی آزادی رادیو تواجی است. په راپورونو کې اوري چې د حکومت ځینو سیاسي مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نن پای ته رسیږي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي
هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام ړنګول دي.
د همدې موضوع په تړاو ځینې حقوق پوهان او د ولسي جرګې استازي وایي چې په اساسي قانون کې د انتخاباتو د ځنډ په صورت کې د وضعیت وړاندوینه نه ده سوې.
د افغانستان په اساسي قانون نه دی راغلی چې ټاکنې په وخت نه شو باید څه وشي. آیا دا ولسمشر په خپل ځای پاتې شي؟
د اندرا ګاندي روغتون له یوه مسؤول سره د سوځېدلو ماشومانو په اړه خبرې کوو.
د اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون د سوځېدنې ناروغانو ډپارټمنټ ته د ورځې د 10 نه تر 20 ناروغانو مراجعه کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران احتمالي بریدونه ځنډولي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریځ د اساسي قانون خلاف دی او کودتا بلل کېدای سي. د ولسمشری د کاندیدانو په شورا کې د ولسمشر سیاسي مخالفان وایي د اساسي قانون لمخې د غبرګولي اجازه له لومړۍ نیټې د ولسمشر د کار دوام مشروعیت نه لري. د افغانستان د اساسي قانون په 18مه ماده کې ویل سي چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 5 کال د غبرګولي پر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. نور جزئیات له اجمل ان نوري.
کچیر د ولسمشر انتخابات په خپل ټاکلي وخت تر سره شي وای د وسنی افغان ولسمشر د کار دوام به لنن ورځې وروسته پای ته رسیدا. دا د اساسي قانون حکم دی، خو په دې اړه په قانون کې صراحت نشته چې که انتخابات په وخت ترسره نشي آیا ولسمشر به واک کې پاتې کیږي او کنه. یوازې په اساسي قانون کې د ولسمشر د کاري دورې تر پای ته رسیدو مخکې له دیرشو څخه تر شپیتو ورځو پورې موده کې د انتخاباتو ترسره کیدو ته اشاره شوې. د حکومت سیاسي مخالفان چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا غړیتوب لري ټینګار کوي چې له نن ورځې د ولسمشر د کار د دوام مخالف دي. د حکومت د سیاسي مخالفانو د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر اشرف غني باید یو سرپرست حکومت ته واک وسپاري. خوار ګوایي د حکومت د سیاسي مخالفانو دا ډول څرګندونې د اساسي قانون سره په مخالفت کې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال عارف سمیم بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د اساسي قانون یو شپېتمه ماده روښانه ده، خو د لا وضاحت لپاره د سترې محکمې نظر هم پرې اخیستل شوی چې د اساسي قانون د تفسیر لوړه مرجع ده. د ښاغلي عارف په وینا د افغانستان سترې محکمې هم د ولسمشر د کار دوام تایید کړی.
افراد، اشخاص او سیاسي ګروپونه نشي کولای چې قانون په خپل خواخه تفسیر کړي، او هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام ړنګول دي او کودتا ده. ولسمشر به خپل کار ته تر هغې پورې دوام ورکوي او په شدت سره به دوام ورکوي تر څو چې ټاکنې کیږي او پایلې اعلانېږي.
ښاغلی عارف د ټاکنو د قانون د 104 مادې د شپږم بند یادونه هم وکړه چې وایي که چیرې ټاکنې د کومې ستونزې په اساس ځنډېږي نو انتخابي چارواکي به تر هغې کار ته دوام ورکوي څو چې ټاکنې وشي او پایلې اعلان شي. دوه ورځې مخکې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا وویل اجازه نه ورکوي چې محمد اشرف غني د غبرګولي لومړۍ نیټې اخوا د ولسمشر په توګه کار ته دوام ورکړي. یو له دې کاندیدانو څخه محمد حنیف اتمر و. نوموړي وویل د ولسمشر د کار د دوام په صورت کې به افغانستان کړکیش ته ولاړ شي. ښاغلی اتمر وایي دا به رئیس صاحب جمهور لپاره یوه مهمه د امتحان ورځ وي. که دوی د غبرګولي په لومړۍ نیټه زموږ اساسي قانون ته درناوی ونه کړي په هیواد کې به د بحران سبب شي. د ولسمشرۍ د څوکۍ و نور کاندیدان هم له ښاغلي اتمر سره هم نظره و او د غبرګولي په لومړۍ نیټه یې له واک څخه د ولسمشر اشرف غني پر ګوښه کېدو ټینګار کوه. په پام کې و چې د ولسمشرۍ انتخابات د وري په میاشت کې شوي وای، وروسته د چنګاخ او بلاخره د تلې میاشتې ته وځنډېدل. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې هم د انتخاباتو ځنډ د دې سبب شوی و چې ښاغلی کرزی تر ټاکلي وخت زیات په واک کې پاتې شي. یو شمېر سیاسي ګوندونو بیا ویلي چې سبا یعنی پنجشنبې به په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړي.
ومردل چې جمهوری ریاست وی د افغانستان د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریځ د اساسي قانون خلاف دی او کودتا بلل کېدای سي. بلخو د افغانستان د ولسترګې دیني استازي او کارپوهان وی چې د اساسي قانون یو شپېتمه ماده د جمهوری ریاست د کاندیدانو او ارګ ترمنځ د ستونزې سبب سوې ده. دوی ټینګار کوي چې په اساسي قانون کې ځینې موارد ناڅرګند دي ځکه که انتخابات ترسره نه سي د برحاله حکومت برخلیک به څه وي. تفصیل له خان محمد سین.
د جوزا لومړی نیټه چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو او ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ په یو جنجال اوښتې ده. د ولسمشري ټاکنو ځینې کاندیدان وایي د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې له مخې د ملي یووالي حکومت د کار موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او واک د سرپرست حکومت ته وسپاري. خو د ملي یووالي حکومت وایي دغه ماده چې د سترې محکمې لخوا تفسیر شوې حکومت دی د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې تر روښانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې په اساس د جمهور رئیس دنده د 5م کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې نه مخکې په 150 یا شپېته ورځو کې ترسره شي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست په درې انتخاباتو کې څه تیر شول؟ د افغانستان لومړنی ولسمشریز انتخابات د 3م لمریز کال د میزان په 13مه وشول چې په نتیجه کې حامد کرزی د هیواد ولسمشر انتخاب شو. خو د 3م کال د جوزا په لومړۍ نیټه د ښاغلي کرزی د حکومت له پایته رسیدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل امنیتي ستونزې د بودیجې کموالی او فنی مسایل لامل شوي چې انتخابات په ټاکلي وخت ونه شي. په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې د نن په څیر ستونزه رامنځته شوه او سترې محکمې پریکړه وکړه چې حامد کرزی دې د جوزا له لومړۍ نیټې د انتخاباتو د پایلو تر اعلانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. خو ښاغلی محمد اشرف غني هغه مهال د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې پر پلي کېدو ټینګار کاوه. د ویلی وو کله چې پر یو شپېته ماده تکیه کیږي باید یوازې د قانون نبض ونه وینو بلکې د قانون معنا او محتوا ته وګورو. د قانون له اجرا نه زموږ هدف دا دی چې د هیواد په 5000 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی موږ د دې حق لرو چې یا برحال ولسمشر بیا وټاکو، ورته رایه ورکړو او یا یې تبدیل کړو. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته وسنی کاندیدان د ملي یووالي د حکومت لخوا د همدغې ماده پر پلي کولو ټینګار کوي، خو جمهوری ریاست وای په هغه وخت کې د ولسمشر دغه څرګندونې د سترې محکمې د نظر د بیانولو مخکې شوې وې. د ولسی جرګې غړي د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ولسمشریزو کاندیدانو ترمنځ راپورته شوې شخړې ته په کتو وایي د اساسي قانون په دغه برخه کې ابهام موجود دی. رمضان بشردوست په دې اړه وویل:
د افغانستان په اساسي قانون نه دی راغلی چې ټاکنې په وخت نه شو، باید څه وشي؟ آیا دا ولسمشر په خپل ځای پاتې شي یا یو موقت حکومت جوړ شي؟
بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر هم د اساسي قانون یو شپېته ماده بشپړه نه ګڼي.
دا خپل دغه ماده نیمګړې ده، ولې قانونګزار دې ته متوجه شوی نو چې دغه تش حالت کراسي چې دغه انتخابات شونه نی.
د افغانستان اساسي قانون په 1302 لمریز کال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب شو چې په دریمه ماده کې د ولسمشر د دندو، مکلفیتونو او د کار د پای په اړه څرګندونې شوې دي. اوس مهال په افغانستان کې د سترې محکمې تر څنګ چې د حکومت په خبره د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده، د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار خپلواک کمیسیون هم فعالیت کوي چې 1309 لمریز کال کې جوړ شو. خو پوښتنه دا ده چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د کمیسیون په موجودیت کې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت لري او کنه؟ د دغه کمیسیون غړی سید ابوبکر وایي د افغانستان ستره محکمه د اساسي قانون د 121 ماده په اساس د قوانینو، تقنینی فرمانونو او نړیوالو مساقونو د ارزونې، پلي کېدو او تفسیرولو صلاحیت لري.
اکثرا تفسیر قانون اساسی
کی توسط په ځینو مواردو کې د ولسمشر د غوښتنې له مخې ستره محکمه د تفسیر حق لري، خو اکثر د اساسي قانون تفسیر د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د خپلواک کمیسیون له صلاحیتونو نه دي. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې به خبري ناشته ته وویل که ولسمشر پر ستره محکمه فشار راولي چې نظر ورکړي او همدارنګه پر امنیتي او دفاعي ځواکونو هم فشار راوړي او ناوړه ګټه ترې واخلي، په هیواد کې بې‌ثباتي حتمی ده. د کابل اوسیدونکي د جمهوری ریاست او د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ راپورته شوی جنجال د اندېښنې وړ ګڼي. عرفان الله شینواری او احمد شهاب آزادی رادیو ته وویل:
اولین بار نیست، بلکه بارها بارهاست که ما خلاف قانون کار میکنیم، قانون پامال میسازیم و قانون تابع ما میشه نه ما تابع قانون.
ټول دولتی ارگان و غیر دولتی ارگان و هر شخص و هر فرد باید کوشش وکړي چې په خپل ځان باندې قانون عملی کړي. خو
حقوق پوهان د ولسی جرګې غړي او عام خلک ټینګار کوي چې اساسي قانون د هیواد ملي وثیقه ده او ټول باید تابع وي او په هیواد کې د جنجالونه نه جوړوي. خدا چې ولسمشر به د ستر محکمې د نظر په اساس د جوزا له لومړۍ نیټې نه خپل کار ته دوام ورکړي او کنه، او له بلې خوا چې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیدان پر سرپرست حکومت ټینګار کوي، د مسالې حل به څه وي دا لا روښانه نه ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
په کابل کې د ماشومان لپاره اندرا ګاندی روغتون ته هر ورځ شاوخوا شل هغه ماشومان د تداوی لپاره وړل کیږي چې ډیر سوځېدلي وي. دا خبره د دې روغتون د سوځېدلو ماشومان د څنګ مشر ډاکټر حبیب الرحمن قاسم آزادی رادیو ته وکړه. ښاغلی قاسم چې د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې د 25 چیلنج په نوم کانفرنس ته بلل شوی وایي چې په ډیرو کمو امکاناتو د دغو ماشومانو درملنه کوي. ډاکټر قاسم د سوځېدلو ماشومانو د درملنې په برخه کې د نړۍ د 5 هیوادونو له مخکښو متخصصانو څخه یو دی چې دغه کانفرنس بلل شوی تر څو خپلې تجربې له نور سره شریکې کړي. نوریس نوری ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې روغتون یې د تداوی څومره امکانات لري.
د اندراګاندی د ماشومان روغتون د سودیدن ناروغانو ډپارټمنټ ته د ورځې د لسنه تر شلو ناروغانو مراجعه کوي چې په دې کې مونږ هغه عاجل ناروغان چې نوی تازه سودیږي او یا هم مخکې سودیدلی وسی او یا هم د سودیدن نه بعد د تکم مشکلات پیدا شوي سوی شکل پیدا شوي وسی هغه ناروغان چې په دې کې مونږ د ورځې د دوو نه تر څلورو کله هم شپږ ناروغان بسترو خو په کال کې په جمله کې مونږ زر ناروغان داخل بستر درملنه کوو.
د ماشومان چې سودیدلی دي کوم عوامل اساس کوم زیات عوامل د دې ترشادي
تقریبا اویا فیصد ناروغان د منګ دی جوش وبول او جناب د چای لو جناب یا هم شروا کی چې شودو کی د کی سودی دی لوسی راوړل کیږي منګ روختون ته او لس فیصد ناروغان د غاز د بالون د انفجار لکبله د سودی دی لوسی چې ډیر خطرناک وسی تقریبا لس فیصد ناروغان هغه تنارک ولید لوسی چې دا ناروغان واقعا چې اختلالات ډیر دی د ژوند دی پاتې هم شي د سوی شکل سره عموما دا ماشومان واړه وسی یو کال نه تر دوه کلو پورې عمرونه لري او دوی په سر باندې غوردیږي په تناره کې څوی شکل ورته پاتې کیږي مخې سودیدلې وسی په دې سودیدلې غوګونې سودیدلې وسی دا کله لاسونه هم قطع شي که په خوب لیدلې په خې هم قطع شي.
تاسو روغتون دغه امکانات لري چې د سختو ټپیانو سودیدل چې دی د دوی درملنه وکړي؟ تاسو روغتون کې دغه امکانات ورته شته؟
بله خوشبختانه باید وایم چې اوس الحمدلله د موږ په روغتون کې سودیدل ناروغانو ډپارټمنټ کې اوس ډیر مغلقه ناروغان تداوی کوه د امکانات یو ساده زل رو اگر چې کم هم دی او ډیر ساده امکانات خو د موږ د وارد د پرسونل د تعهد لکبله او د زحمتونو لکبله موږ شو کولای چې په تیرو کلونو کې د مرګ میر اندازه ډیر راټیټکو هغه ناروغان و چې شفخانه تر کوله خارج ته بتل د هغه کې به خزيات یعنی تقریبا په سلو کې دوه ناروغان هم اوس خارج ته نه دي درملنه ته بلکې په همدل تخپل پروختون کې درملنه تر سره کیږي. ډیر
تومره چې پیک تاسو تر زیدې ماشومان چې سوزیږي د وقایوي په برخه کې د سمرجې شته چې د کورونی سره وغږیږي یا د دغه پیخو د مخنیوي لپاره ځینې نور تدابیرونه ول شي.
ډپارټمنټ کې موږ ډیر کم پرسونل لرو خپل ناروغانو ته رسیدګي هم ډیر په سخت شرایطو کې او ډیر په مشکل باندې کوو. د لپاره موږ سره وخت نشته یعنی اضافه پرسونل هم نه لرو چې موږ په دې وقایې په برخه کې سم معلومات خلکو ته وړاندې کوو. کله کله موږ بعد راځو غانو تلیدنو ته به زیاوی هم ما پرسنل خبرې ده خلکو ته معلومات ورکو. بدبختانه به دوه هم چې په دې باره کې مونږ کم خاص پروګرام نه لرو او دا ډیر ضروری ده.
دا ماشومان چې سوزیږي معمولا عمرونه یې کوم کلونه ډیر کوچني ماشومان دي که د نه تنکی ځوانان او نور هم دي.
شپږ څلوېښت فیصد ناروغان په تیرو کلونو کې چې ما کوم دانت ریسرچ کړی دي دوه کلونه کم عمر لري تقریبا په دې کې پنځه ویشت فیصد یو کال شاوخوا کې عمر لري او بیا نور باقي مانده دي دینه عمرونه زیات
من دغه ماشومان چې له دوه کلونو کم عمر وي د خو ډېر اکثرا د بې احتیاطۍ د کورنۍ چې څوک پر دوی باندې مراقبت نه لري که نور عوامل شته؟
عمده عوامل همدا دي. دا هغه ناروغان دي چې مور او پلار د کورنۍ زیاتې توجه ته ضرورت لري او دوی نوی په پخو او یا په خاپوړو باندې شروع کړي وسی کورنۍ ورسره عادت نه چې دا اوس آشپزخانې ته هم راتلی شي تناره غاړې ته هم راتلی شي مور په تناره کې ډوډۍ پخوي وړوکی ماشوم روسي خاپوړو کې ریشي او په تناره کې ولېږي او یا هم داسې آشپزخانې ته لاړ شي یا ترمود یا چایبر په ځان باندې واړی ځانونه اوسودي یا چیرته شیدو دیګه راکش کړي وسی او امکانات هم د خلکو کم دي مهاجرتونه دي او نور مشکلات کورونه واړی وسی امکانات د آشپزخانې هم نه وسی دغه مشکلات دي چې
تاسو پرخت راغلی وې دلته یو کانفرنس رابل شو یا هدف هم دا چې تاسو خپل هغه تجربه له نور سره شریک کړئ چې په کوم شرایطو کې تاسو کار کوي څه رقم ناروغان درملنه کوي. په افغانستان کې خو اکثرا د امکانات د روغتیا په برخه کې ډیر کم وو په تیرې دغه پیښو په ارتباط باندې که په دې اړه د سلنډر رانه واچوي چې څه شو علت چې تاسو غوره کړئ چې راسئ دلته؟
زه په تیرو شپږو کلونو کې په مختلفو هیوادونو کې کانفرنسو ته دعوت شوی یم آلمان کې او په سویس کې او په انګلستان کې چې په انګلستان کې ماته یو نړیواله جایزه چې دوره جاندکویچ پرایس په نوم یادېده او د سرو زرو یو چاړه هم ماته راکړه او بیا په تیر کال په کولن جرمني کې د دعوت مو پروګرام ته او سکال ز دوه کانفرنسونو ته دلته دعوت هم چې یو پرونو په چارلس یونیورسيټي د طب فاکولټه کې البته ز دعوت هم چې په هغه کې د خپل ژوند په باره کې چې د کوم حالاتو کې په افغانستان کې په جنگونو کې څنګه درالو شوی ما سم مشکلات سره مخامخ شوم او هم دارنګ ما کوم شرایط کې فاکولټه ویل ده او بیا چې ما خپل مسلکی ژوند شروع کړی ده او هم داسې دي ټپ دي سودیدون ناروغانو په درملنه کې چې کوم لاس راوړنی او په کوم شرایط کې او د دې مشکلاتو سره ما څنګه مقابله کړی ده نو دې لپاره د دلته دعوت کړم
لمرکه مخې تاسو اشاره وکړه چې تاسو په متوسط ډول د ورځې څومره کسان مالجه کوي او یو تاسو په شان باندې یو متخصص دلته په اروپا کې یا په چک یا په بل کې د ورځې څومره ماشومان درملنه کوي کله په مقایسه وي ډول باندې وایي چې څومره توپیر دی په دې کې
دا بالکل مقایسه کیږي نه په اروپا کې تیر کال چې په کولن کې یو کانفرنس وو یو متخصص واغې په لس کلونو کې کوم ریسرچ کړی و خپل ناروغان تقریبا یو سل شل ناروغان ول چې مغلق اغې درملنه کړی و او زمونږ هر کال زر ناروغان وسی زرو نه کله زیاتیږي دا البته په داخل د بستر کې مونږ درملنه کوو
څو کله تاسو الته کار کوي لغه وضعیت دغه بهیر څه ډول ګوري آیا د سوزیدو پیښې مخ په کمېدو دي او مخ په ډېرېدو دي
په شروع د کار کې چې موږ دغه ډپارټمنټ ایجاد کړ نوې شروع شو لکه د یو نوي ام کال نه نو په هغه وخت کې موږ حدود 500 ناروغانو کې په کال کې موږ ته راوړل کېدل او اوس دا زرو ته رسیدلې دي نو دا موږ ویلای شم چې د دې تعداد زیات شوی ده البته دو چنده شوی ده خو یو دلیل دا هم کېدی شي چې اوس موږ امکانات زیات لرو اعتماد د هیوادوالو زیات شوی ده پر روغتونونو باندې نو دی خارج ته نه دي او راځي د موږ روغتون ته او په موږ باندې اعتماد کوي او موږ درملنه کوو او د خوشاله اوسې اکثریت مخکې ډپارټمنټ صرف دوه تاخ هم درلودل چې شپږ بستر درلودل هر وخت په یو بستر باندې دوه ناروغان بسترول اوس خوشبختانه سلبیخ بسترې زوار لرو هر مر ناروغ ته موږ دانته بستر ورکولې شو صرف هغه مشکلات د پرسونل چې دي هغه مشکلات شته پرسونل هم کم ده نور زیات امکانات لرو
د کابل د اندرا ګاندی روختون د سوځیدلو ماشومانو د څنګ مشر ډاکټر ابو رحمان قاسم له ازادي رادیو سره په خبرو کې صداقت بابی لهرات په خپل سمس کې لیکلي لافون حکومت څخه هیله کوم چې نور دی د سولې په خبرو وخت نه ضایع کوي که طالبان رښتیا سولې کوي اوربند وکړي جنوري له هلمند لیکلي زموږ له طالبانو او حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په خطر کې اوربند وکړي قاری محمد مدني له نورستان لیکلي د سولې رواني خبرې ځکه به نتیجې دي چې هر لوري د پر ځای چې ملي ګټو ته پام وکړي خپل امتیازات ته پام کوي کریم شیدل له غزنی لیکلي موقت حکومت بیرته د شاتګ معنی لري هیڅ افغان شاتګ نه غواړي شفیع جان زدران له خوست څخه لیکلي سیاسي مشران پر نورو غلطیو سترګې پټوي او کړکیچ تلمن وهي محمد عبدالعزیز غالب اخوندخیل له هلمند لیکلي که هر کاندید دومره هڅې چې د انتخاباتو د ګټلو لپاره کوي د سولې لپاره کولی سوله به وختي هیواد ته راغلی وه عبدالواحد مدقق د لوګره خدای دې وکړي چې د پارلمان د مشرتابه پر سر ولاړ سوي لانجه ختمه سي د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلي باید په ادارو کې په فساد کې شکیل کسان لدندو ګوشاسي بلوریدون کې چې خپل نوم یې هیر سوی لیکلي د هلمند په ګرمسیر کې د تیر کال په نسبت پر 50% زکا پنبه کرل سوی حکومت څخه غواړي چې د تجارت غم یې وخړي او له هلمند ولایت څخه فضل احمد لیکلي د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړي چې د ملکی کارکونکو د تیرو انتخاباتو معاش ورکړي تاسی ازادي رادیو ته واجیست او اوس به احمد شبر را توي چې د نړۍ په موتبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي
شارلوټ ابزرور ورسپنې د افغانستان په شمال کې د منځني اسیا له هیوادو سره نشتی د پولي پروژتو د داعش ته حضور پاړه د روسي چارواکي څرګندونو ته پام لرنه کړې ده د روسي رئیس استخباراتو مشر ویلي دي نشتی 5000 داعشان په دې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي الکساندر بورتنیکوف د سیشن بي پورس د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په دې اړه اندېښنه وشوه شارلوټ ابزرور لیکي یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې کرملین د دې لپاره چې له طالبانو سره له خپلو تماسونو توجه واړوي د داعش له وسلوالو د شمېر په برخه کې مبالغه کوي ورسپڼه وړاندې لیکي په وروستیو کلونو کې روسیه د داسې ځواک په ډول راڅرګنده شوې څو د افغانستان په برخه کې د سیاسي واک په پرېکړو کې دخیلوي د پوځي چارو کتونکو عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې افغانستان په یوازې سر د داعش په وړاندې مبارزه نشي کولای دا ازادي راډیو ته وویل چې متحد ایالاتونه روسیا او نور هیوادونه باید په دې مبارزه کې فعاله ونډه واخلي واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا د طالبانو په برخه کې بیا اندېښنې ته کتنه کړې دغه ورسپانې لیکي افغانان تل دا ویره څرګندوي که طالبان بیا واکمنان شي د تیرو اتلسو کلونو په ترڅ کې به ترلاسه شوې ډیموکراسي او د ښځو د حقونو مخه ونیسي خو ورسپانه لیکي په تیرو دوو نیو کې په کابل کې وشزه ووشل شو او په پارلمان کې لانجره منسته شو چې دا د دې لاسراوړنو پر ضعف دلالت کوي. د واشنگتن پوسټ په باور مینا منګل د وی بریالي متمدن افغاني کامل سمبول و. دا په خوا د تلویزیون ویان ده او د ټولنیزو رسنیو د وی فعال پتوګه د پارلمان سلاکار و. دا په جرأت وشغېده او په مړانه یې ولیکل. په روسیو کې دا لیکلي وو چې ژوند ته خطر دی. د می په یولسمه چې کله مینا منګل له خپل کوره کار ته روانه وه له نږدې ډزې پرې وشوې. پولیسو وویل چې د کورنۍ شخړې له امله دا قتل شوی او په دې ډول ډېر ژر د دې ځوانې ښځې د ژوند بل اړخ راڅرګند شو، داسې اړخ چې دې واک پرې نه درلود. ورځپاڼه لیکي په افغان ټولنه کې دا ډول جنایتونو ته بیا پاملرنه نه کېږي. ملګرو ملتو د سېشنبې په ورځ راپور ورکړ چې تر نیم زیاتې افغان مېرمنې د کورنۍ شخړو تجربې لري. واشنگتن پوسټ لیکي پر مینې منګل ناوړه برید په کابل کې شوی، په هغه ځای کې چې ښځې کار کوي، خبرونه لولي او له ویرې پرته زده کړې کوي. ورځپاڼه بیا لیکي تر دې پیښې وروسته د ښځو د ټولنو په منځ کې د خطر زنګ د طالبانو د راتګ په اړه غږېدلی چې ترلاسه شوي پرمختګونه به ورسره ډېر ژر له منځه ولاړ شي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرانس پیلېږي. د سولې عالي شورا رئیس په دې کانفرانس کې برخه لري. تمه کېږي د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوې لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی 20 کسیز هیئت نن خپله طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلند ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کې ماتې ورکړه. چارواکي وایي په غزنی کې د طالبانو د یو ځایي قمندان په شمول شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي د دې غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپیش کړي وو. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي واکمن ګوند تر نورو ګوندونو مخکې دی او د اوکراین پارلمان نن په یوه فوق العاده غونډه کې د دې هیواد پر انتخاباتو بحث کوي. او اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران احتمالي بریدونه ځنډولی دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي د جګړې د وخت د پراخو ځانګړو اختیاراتو په هڅه کې دی څو د هغې اقتصادي جنګ مقابله وکولی سي چې د ده په خبره د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر خلاف پیل کړی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له اجمل اناوري.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن څرګنده کړی چې د ایران لخوا د ګواښونو په وړاندې د واشنگتن خبرګون مخکې له مخکې اغیز کړي. نوموړي د سې شنبې په ورځ پینټاګون نه بهر خبریالانو ته وویل د امریکا پوځي تحرک ایران ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي، چې په نتیجه کې یې د په وینا پر امریکایانو د بریدونو احتمال سنډول شوی. دا وایي زه فکر کوم زموږ اقدام ډیر پر ځای و او موږ پر امریکایانو د بریدونو احتمال وزن. د امریکا د دفاع د وزیر په وینا دا په دې معنا نه ده چې هغه ګواښونه چې موږ مخکې معلوم کړي و له منځه تللي. نوموړي ویلي زموږ احتیاطي غبرګون فکر کوم ایرانیانو ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي. نوموړي خبرداری ورکړ چې لا هم په لوړ کچ ګواښونه موجود دي او د دوی دنده ده چې ډاډمنه کړي څو د شانن په وینا ایرانیان ناسمه محاسبه ونه کړي. د امریکا او ایران ترمنځ وروستیو کې د پوځي شخړې د پیښېدو اندېښنې په زیاتېدو دي. واشنگتن د ایران لخوا د پیښېدونکو ګواښونو یادونه کړې او په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوځي حضور زیات کړی. ایران له خپل اړخه د هر ډول ګواښ ادعا رد کړې. دواړو غاړو ویلي چې جګړه نه غواړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني د عراق سره له 1978 کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې د ورانونکې جګړې یادونه کړې. کله چې په ایران کې د جګړې د ملاتړ عالي شورا کولای شول د اقتصاد او جګړې په چارو کې د حکومت نورو څنګه تل مراجعه پرته پریکړې وکړي. د ایران رسمي خبری اژانس ارنا د حسن روحاني له خولې ویلي موږ داسې اختیاراتو ته اړتیا لرو. حسن روحاني د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستیو خبرداریو ته په اشاره وویل
آدمهای جدید الورود
روحاني وایي د سیاست نړۍ ته نوي راغلي کسان په خپل خامو تصوراتو فکر کوي چې کولای شي د ایران عظمت مات کړي
در هم بشکنن.
د ایران ولسمشر حسن روحاني دا هم ویلي چې له واشنگتن سره د کړکیش د حواری لپاره د خبرو او ډیپلوماسۍ پلوی دی خو په وسنیو شرایطو کې نه. د ایرنا دولتي خبري اژانس د ښاغلي روحاني له خولې وایي وسني شرایط د خبرو لپاره مناسب نه دي او د ایران سره یوازینی انتخاب مقاومت دی. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ایران په منځني ختیځ کې د امریکا د ګټو خلاف هر څه وکړي له ستر ځواک سره به مخ شي. نوموړي همدارنګه ویلي و که چیرې تهران غواړي خبرې وکړي باید لومړی ګام خپله واخلي.
اته بجې او 15 دقیقې سوې. په اتلو تلو کې اوري چې په کندوز کې مالداران شکایت لري چې د ستونزو حل ته یې پاملرنه نه کېږي او بېوزلۍ ځپلې دي. بلخوا چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل په هدف پر څه باندې 800 وچکالي ځپلو مرستې ویشل سوي. اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي د دې ولایت پر 840 وچکالي ځپلو مالدارانو د 1500 ټنه حیواني خوراکي د ویشلو خبر ورکوي. د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست رئیس عبدالشکور وهابزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه حیواني خوراکه پر هغو مالدارانو وویشل شوه چې له وړاندې سروې شوي وو او برسېره پر دې موږ د موسمي ناروغیو واکسینونه او نور درمل هم مالدارانو ته ورکوو تر څو زموږ مالداران له ستونزو سره مخ نه شي. بلخوا د کندز د ولایتي شورا غړي غلام رباني په خپلو خبرو کې وویل چې د مالدارۍ د ودې په خاطر باید د دې ولایت په دښتو کې څاګانې وکیندل شي ځکه اوس مهال ګڼ شمېر مالداران د اوبو له کمښت سره مخ دي او که په وخت سره دغې ستونزې ته رسېدنه ونه شي نو ښایي د وخت په تېرېدو سره په دغه ولایت کې مالداري له منځه ولاړه شي. کندوز یو زراعتي ولایت دی چې پخوا د افغانستان د کندو په نوم یادېده او موږ تمه لرو چې د زراعت سکتور او د مالدارۍ په برخه کې لا زیاته پانګونه او کار وشي تر څو زموږ بزګران او مالداران ځان بسینې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن مالدار غلام سخي وایي چې دغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي ځکه تیر کال وچکالۍ د دوی زیات شمېر مالونه یې له منځه وړي دي او اوس مهال دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. هر مالدار ته 2 بورې حیواني خوراک وویشل شوه خو دغه مرستې بسنه نه کوي. موږ له دولت څخه غواړو چې د مالدارانو او د دهقانانو ستونزو ته په وخت سره رسېدنه وکړي. دوی دغه راس پر دولت غږ کوي چې په سیمه کې د خپل سرو وسلوالو مخه ونیسي ځکه ډیری وخت خپل سري ټوپکیان له مالدارانو څخه د وشر په نوم په وش زور پسونه اخلي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو زراعتي ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دې ولایت کابو 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم په همدې دوه برخو پورې ارتباط لري.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت څخه خبره کوم. د مانم دی ګل محمد. دغه د هلمند ولایت د سنگ مرمر ډبره ټوله په ناکه باندې استخراجېږي. پاکستان او ایران ته وړل کېږي پیسې ټوله طالبان خلي او دغه ډبره اوس هم د سیخه په زور سره روانه ده. بېخي ډېره ډبره یعنې که د ورځې درته وایم د ورځې 200 موټره خبره پاکستان ته اوړي خو اوړي او دا خبره چې طالبان کوي چې موږ نه پیسې اخلو او نه موږ دا ډبره خرڅه کړې دا درواغ وایي. هغلته خلک ناست دي هغلته وټاکونه دي هغلته مسؤلین دي بس همدلاسه بارېږي پیسې ځینې اخیستل کېږي. ډبره د پاکستان خاورې ته اړې وي هلته یې ځای په ځای کوي. وسلام به احترام زګر بارغیس ولایت به برمرغه ولسوالۍ څخه مسخه اړیکه نیولې ده حکومت او ټولو رئیس جمهورانو ته مدا اعلان دی چې وروره موږ به خستلې به خې بازار یو به کړه دا جنگ وسره ټیکا ټیکا یې در بازار کړلو نه خپل کشتور لرو نه خپل یو شیما بازار لرو نه د دکانو رد لرو در بازار یې ګډ ورځ خاګ بسر یې ګیر زبردستو باندې کوچنیان او لویار مګر سره وشه ده تجې دي دارو جام مبارک هم دی از موږ زه فیرو زای رسی د ابلیاز خدای دا او تا موږ یو کار افلام ته یو چمرا وته.
زه عمران خبر کوم د کونړ ولایت نه. د پاکستان سفارت کونسلګری کې چې کوم دی تجارت شروع دی موږ مریضان نه اوستی دي او زموږ نه مخکې با تر باره پاسپورټ راځي پیسې یو نیم سل ډالر ورکوي زموږ وس نشته دی موږ دلته په دیکو په وهلو په پونو باندې وهلو خورو او زنانن بې عزته کېږي او بار تر باره چې کوم دی دا پاسپورټ یې غسل کېږي. دلته چې کوم دی خپل کسان لري موږ ورته د 4 ورځو نه 3 ورځو نه انتظار کوو او زموږ غم نه خوړل کېږي. دا څنګه دولت دی دا څنګه قانون دی ولې د دې مخه نه نیسي؟ زموږ غږ چې څوک اوري او مقصد زموږ دی غږ ته جواب ووایي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکې فریبا ظاهر.
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. په دې هیله چې جوړ روغ او رمټ اوسې او روژه مو په خیر تیریږي. راځو بیا هم یوې بلې خبرونې ته. البته ستاسو خپله خبرونه ده، په دې کې موږ ستاسو ستونزې راخلو له چارواکو سره شریکو. په دې خبرونې کې واور کوو د کندهار ولایت ته، چیرې چې زموږ ګرن هیوادوال له ځینو ستونزو سره مخامخ دي په بېلابېلو برخو کې. البته ما غوښتل چې په دې اونۍ کې د کندهار د والی سره ستاسو ستونزې شریکې کړم، چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به د کندهار د والی حیات الله حیات سره ستاسو پوښتنې او ستاسو غوښتنې مطرح کړم. تاسو به یې واورئ، او تر هغه وروسته که چیرې وخت و نو د نورو ولایتونو څخه به هم ستونزې راوخلو، او دغسې د خپرونې د جوړښت سره سم موږ په هر اونۍ کې بېلابېل ولایتونه او بېلابېل موضوعات راخلو او پر هغه باندې له چارواکو سره غږېږو. تر یوې لنډې وقفې وروسته پروګرام ته ځو.
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري.
د کندهار ول صاحب حیات الله حیات، ډېره مننه کوم چې زموږ خبرونې ته حاضر سولې، چې د کندهار ولایت د اوسیدونکو ستونزې ته جواب وایست. نو غواړم د یو اوریدونکي پیغام را واخلم چې د په کندهار ولایت کې د سړکونو څخه شکایت لري، او د دوی یوه ضروري غوښتنه ده، غوښتلې چې موږ باید تاسو ته دا پیغام ورسو. د دوی پیغام به تاسو ته در واورو.
بله، سلام علیکم. دا هغه ولایت د کندهار ولایت د خچوي ولایت د د کلی څخه سره په تماس کې یم. دواړه دلته زموږ لاره بنده ده، د مرکز څخه د کندهار د ښار څخه بیا د اکریدر ولسوالۍ پورې حکومت هغه لاره بنده کړې ده. دغه لاره چې ده، دوی حکومت وایي چې دلته مینونه پټ موږ وګړي نه پرېږدو چې بیا په دې مینونه پټوي. دواړه نه مینونه شته نه شیسته، دلته دوی فقط پیسې غواړي. چې کله هغه خلک خانان یې هغو خلکو ته لار ورې لکوي، هغو ته پیسې په نفر باندې 1500 زر کلدارې ځینې اخلي، او موږ مسکینان خلک دي، د هغو څخه به پیسې نه وي او دوی نه پرېږدي. نو زموږ دغه خواهش دی چې دغه ازادي راډیو مخکې هغه هم د دغه لوړپوړو چارواکو پورې ورسي. دوی وایي چې دلته نه دي، په خانانو خلکو نه پټوي، هغه ته مینونه نه شته، هېڅ شی هم نشته. او دغه بل د وښه د خوراکي و چې د ډېرې مرضې له امله نیم مرضې وه، خوراکي هلته وپات له منګل دوی لاره نه ورله کوله. او بل دلته زموږ خلک پاتې دي په ښار کې، دننه پاتې دي.
بله ولی صاحب، چون موضوع د سړکانو ده، یو بل اوریدونکی هم دی د شکاپر بازار په سیمه کې، دوی یوه ستونزه لري. دغه به مو اورو، چون دواړه سره مرتبط دي. بیا تاسو دواړه ته یو جواب ووایست.
سلام علیکم. زه لالا پښتون د کندهار خبرې کوم. د شکاپر دروازې د سړک په باره کښې وروره، چې دغه ښاروال تاسو پیسې خبره وکړي، دغه نن سهار زرنج پکښې چپه سو چې د هغه ځوان پښه مات سو پکښې، د دغه ځوان د دغه پښې تاوان څوک ورکوي؟ دغه زرنج خموشور وه، د کور مزدوري وه، خواري وه، غریاني خموشور چې تا راوتلی په خواري څه دي، د ده پښه ماته سه چې مخ په چپخانه روان کړي. دغه وروره ته راسي په خدای مجې قسم یې چې که سړی پکښې تېرېدلی شي، لکه بسته دریاب اوبه پکښې ولاړې دي. وروره دغه ولې غم نه خوري؟ دغه ښاروال وروره، دغه څنګه ښاروال دی؟ دوی هغه کار کوي وروره چې دوی جادې جوړوي، دوی هغه کار کوي چې دوی وروره پر هغه باندې وزیر سر را تېرېږي، یا پر هغه باندې وروره والي سب را تېرېږي، پر هغه باندې وروره دایمي مینیم خان جوړېږي، جادې جوړېږي. او دغه شکاپر دروازې یا د نوردو شبرې سره کوچني ټوټه به یې پاس بیا نه جوړېږي. دغه وروره زموږ خواهش دی، دغه زموږ پیغام دی، دغه زما اواز وروره ورسوي والي صاحب محترم پرې، والي صاحب چې دغه زموږ مشکل دی وروره، دغه مشکل رارف وکړه.
بله والي صاحب، ستاسو جواب غواړم د دغه اوریدونکو په. بله
مننه. اول هغه ګل ورور چې د خاکریز ولسوالۍ نه تماس نیولی او د لارې بندېدو په اړوند، د امنیتي ملحوظ نه تقریبا 2 کیلومتره لاره طالبانو بنده کړې، ماینګزاري کړې ده. زه تقریبا 2 اونۍ کېږي چې امنیتي ارګانونو ته مونږ وظیفه ورکړې، د دې لارې دپاره مونږ خپل پلان جوړ کړی تر څو عملیات سرته ورسو او دا لاره خلاصه شي د ټولو ولسونو په مخ باندې. په خاکریز ولسوالۍ کښې تاسو ته به معلومه وي چې هلته د شاهغان زیارت هم ده. مونږ حتی غوښتل چې په نوي کال کښې د کال د لومړۍ ورځ د لمانځلو دپاره هلته لاره خلاصه کړو، تر څو په زرګونو میلهوال هلته لاړ شي او خپلې میلې وکړي، ولې متاسفانه ځینې ستونزې مو درلودې چې دا لاره خلاصه نه شوه. زه دې ورور ته اطمینان ورکوم دا لاره به د دو دفاعي او امنیتی سرخند ځواکونه خلاصي او د ټول ولست مخ په خلاصوي. شکاپور دروازه نه کومور موضوع د سړک یاد کړی را ده، یو ټوټه رینګ روډ ورته وایي یا بای پاس سړک ته دې پالوان دو سره ما جلسه لرله. دا موضوع مې تر ټولګټو چارو وزارت پورې رسولې ده، فقط دې ته منتظر یو چې بودیجه راشي او دا په اساسي ډول سره دا سړک ورغو، ځکه هغه درانه موټر ټول چې د هرات او یا د سپین بولدک نه راځي چې د هرات خواته ځي او یا د هرات نه راځي د کابل سپین بولدک خواته ځي، ټول د همدې لارې نه تیریږي. نو موږ هم د دې لارې په بدیل باندې کار کوو چې بای پاس باید د ښار نه وباسو او هم به انشاءالله دا سړک په اساسي ډول جوړو. په دې سړک باندې څو غواړي کار شوی، ولې متاسفانه د دې په خاطر چې ډېرې غټې او درنې لارې پې تیریږي